د ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي. ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شیبې پیل شوې. نن د سیشن به ورځ د 1492 هجری لمریز کال لزمري یا صد میاشت 28 مده چې د 2014 میلادي کال د اګوست د میاشتې له 14 سره برابر ده. نوریاس نوریم او د ازادي رادیو د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبري مجله کې به واورئ چې ټاکل شوی افغان ولسمشر حامد کرزی د رواني اګوست میاشتې په وروستیو کې پاکستان ته سفر وکړي، خو د افغانستان د حکومت یو شمېر سیاسي ډلې دغه سفر ته خوشبینه نه دي او وایي تر څو چې پر پاکستان فشار را نه وستل شي له افغانستان سره به د سولې په پروسه کې همکاري ونه کړي. پر دې او پر ځینو نورو موضوعاتو مو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه راغونډ کړي، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سر کې هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان ولسمشر به د رواني اګوست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پاکستان ته سفر وکړي. د امریکا متحده ایالات وایي د اسرائیل د پریکړې په اړه چې په فلسطیني سیمو کې د نورو میشځایونو جوړېدو ته اجازه ورکوي جدي اندېښنه لري. داسې ښکاري چې مصري چارواکو د قاهرې په دوو سیمو کې د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو د اعتراضي غونډو د خورولو پلان ځنډولی دی. د نایجیریا حکومتي چارواکي وایي مشکو اسلامي سخدریزو د هیواد په شمال ختیځ د یوې ناارامه سیمې په جومات کې څلور څلوېښت عبادت کوونکي په ډزو وژلي دي. د افغانستان ولسمشر به د رواني اګوست میاشتې په وروستیو اونۍ کې پاکستان ته سفر وکړي. رویټرز خبري اژانس په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر عمر داوودزی او د افغانستان د سولې د عالي شورا په حواله وایي چې ولسمشر کرزی به د اګوست له 16 تر 28 نیټې پورې په پاکستان کې د هیواد له مقاماتو سره د افغانستان د سولې د پروسې او نورو مهمو مسلو په اړه خبري وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د دوی یو پلاوی به هم پاکستان ته د ولسمشر کرزی په دې سفر کې ملګری وي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د بدخشان ولایت چارواکي وایي سلګونه کسان د کولرا په ناروغي اخته شوي دي. راپورونه د مقاماتو او د سیمې د خلکو په حواله وایي چې په درایم ولسوالۍ کې 1400 کسان چې زیاتره یې ماشومان او ښځې دي له خولې او لمنې شوي دي. د بدخشان د والي ویان عبدالمعروف عبدالراسخ ازادي راډیو ته وویل چې د ناروغانو زیاتره یې د درایم ولسوالۍ د چپې درې اوسېدونکي دي. د بدخشان د عامې روغتیا رئیس په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دا کسان د ناپاکو اوبو د څښلو په نتیجه کې په کولرا اخته شوي دي. د خوست ولایت چارواکي وایي د ګلۍ وخت او سیلابونو په تازه څپه کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. د خوست د والي ویان محمد مبارز زدران په سیمه کې ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې درې نور مړي هم له اوبو ایستل شوي دي. د پکتیکا چارواکي هم د دې ولایت په دوه ولسوالیو کې د سختو رښتونو او سیلابونو خبره کوي او وایي چې په تروه او وړممۍ ولسوالیو کې راغلو سیلابونو خلکو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي. په خوست او پکتیکا کې تازه سیلابونو په داسې حال کې د سیمې خلکو ته زیاني او مالي زیانونه اړولي چې د مرکز کابل د یو شمېر ولسوالیو په ګډون په ګڼ شمېر ولایتونو کې وروستیو سیلابونو لسګونه کسان مړه او ګڼ شمېر کورونه او کرنیزې ځمکې له منځه وړي دي. اخوا بیا له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې او مرستندوی سازمانونه وایي هڅه کوي چې ټولو سیلاب پولو ته لکتر لګې د لومړنیو موادو مرستې ورسوي. د وروستیو سیلابونو له امله زیاته مرګ ژوبل او مالي تاوانونه د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسېدونکو ته اوښتې ده. د امریکا متحده ایالات وایي د اسرائیل د پریکړې په اړه چې په فلسطیني سیمو کې د نورو میشځایونو جوړېدو ته اجازه ورکوي جدي اندېښنه لري. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین ساکي پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل موږ ته د میشځایونو د کار د دوام قانون د منلو وړ نه دی. د اسرائیل کابینې د یکشنبې په ورځ په لویدیځه غاړه او ختیځ بیت المقدس کې د یهودانو لپاره د زرو نورو کورونو جوړول تصویب کړل. واشنگټن ویره لري چې د اسرائیل دا پریکړه به د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د سولې پر خبرو چې د امریکا په نوښت او منځګړیتوب سره پیل شوی بد اغیز وکړي. ټاکل شوی د اسرائیل او فلسطیني ادارې ترمنځ د خبرو اترو بل پړاو راتلونکي چهارشنبه په بیت المقدس کې پیل شي. داسې ښکاري چې مصري چارواکو د قاهرې په دوو سیمو کې د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو د اعتراضي غونډو د خورولو پلان ځنډولی دی. له دې وړاندې پرون پولیسو وویل چې دوی به له رابعه العدویه او النهزه میدانونو څخه د مرسي د پلویانو په ایستلو پیل وکړي. تېره ورځ هم په قاهره کې لسګونو زرو کسانو له واک څخه د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي په ملاتړ شعارونه ورکول. ځینو مصري رسنیو ویلي د مظاهره کوونکو د خورولو پلان وروسته له هغې وځنډول شو چې د ورځې په اوږدو کې په یادو دو میدانونو کې د مرسي د پلویانو شمیر زیات شو. د مصر د روان سیاسي بحران په تاوتریخوالي کې شاوخوا 2500 کسان وژل شوي دي. په عین حال کې د اخوان المسلمین د ډلې یو مشر محمد البلتاجي پرون د الازهر اسلامي ادارې د شیخ دا وړاندیز چې د روان بحران د حل لپاره د خبرې وشي رد کړ. بلتاجي وویل د الازهر شیخ بې پرې نه دی، ځکه هغه له وخت څخه د محمد مرسي د لرې کولو د پریکړې ملاتړ کړی دی. له بلې خوا د مصر قضا تېره ورځ د نورو 15 ورځو لپاره په توقیف کې د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي د ساتلو حکم ورکړی دی. د عراق د پایتخت بغداد شمال ته پرون یو ځانوژونکي برید لږ تر لږه 14 کسان ووژل او 43 نور یې ژوبل کړل. د راپورونو له مخې برید په بلد سیمه کې پر یوې چایخانې د خلکو ګڼو چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې زیاته و ترسره شوی دی. په عراق کې په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه د روژې میاشتې په وروستیو ورځو کې وسله والو پر چایخانو چېرته چې خلکو روژه ماتوله ګڼ شمېر بریدونه کړي دي. د نایجیریا حکومتي چارواکي وایي مشکوکو اسلامي زغدریزو د هیواد په شمال ختیځ د یوې نارام سیمې په یوه جومات کې 44 عبادت کوونکي په ډزو وژلي دي. چارواکو وویل هغه وسلوال چې د یکشنبې په ورځ د کندوګا د ښار ګوټي جومات ته ننوتي او عبادت کوونکي یې وژلي د بوکو حرام زغدریزې ډلې غل خلکو. چارواکي وایي دوی ګمان کوي چې دا به د هغو چریکي ډلو د غړو پر ضد د غچ اخیستو یوه حمله وي چې د نایجیریا له پوځ سره د زغدریزې اسلامي ډلې په وړاندې جګړه کې د همکارۍ په هدف رامنځته شوي دي. بوکو حرام له 2009 میلادي کال راهیسې په دې هیواد کې تشدد ته مخه کړې ده. او اوس هم د افغانستان د هوا د حالاتو اټکل
سلام زه سباون کاکړم. د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سانتیګریډ په کچه داسې اټکل شوی دی. په کابل کې به اسمان ځای ځای ورځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 22.9. په کندهار کې به اسمان ځای ځای ورځ وي، د تودوخې لوړ درجه 22.28. په هرات کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 15.9. په مزار شریف کې هم اسمان برګ دی، د تودوخې لوړ درجه 14.28. په جلال آباد کې به اسمان ځای ځای ورځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 10.28.
تر دې دمو له ملتیا مننه. ازادي رادیو او ری دغه راس خبرونه دی. ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ټاکل شوی افغان ولسمشر حامد کرزی د رواني اگست میاشتې په وروستیو کې پاکستان ته سفر وکړي، خو د افغانستان د حکومت د اپوزیسیون یوه لویه ډله دغه سفر ته زیاته خوشبینه نه ده او وایي تر څو چې پر پاکستان فشار رانوستل شي له افغانستان سره به د سولې په پروسه کې همکاري ونه کړي.
حکومت افغانستان میتونه با استفاده از ظرفیت هایی که داره، مخصوصا حضور جامعه بین المللی در افغانستان، فشارهای لازم بالای پاکستان وارد کنه.
یو شمیر سیاسي ډلې د قطر پر ځای په ترکیه یا سعودي عربستان کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانستل د افغانستان په تاوان او د پاکستان په ګټه بولي. ایران د ایران پارلمان د دې هېواد د ولسمشر حسن روحاني د پیشنهاد شوې کابینې په اړه بحثونه پیل کړي پر دي او پر ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل اوریدلی شئ. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی به په روانه اګست میاشت کې پاکستان ته سفر وکړي. په عین حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې د دوی یو پلاوی به هم له ولسمشر کرزی سره په دې سفر کې ملګری وي. افغان ولسمشر ته اسلام آباد څخه د کتنې بلنه د پاکستان د صدر اعظم لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز 13 جولای میاشت کې کابل ته په یو رسمي سفر کې ورکړې وه. روتر خبری اژانس پر دې موضوع یو راپور لري چې مهم ټکي رضوان مراد اوروي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر داوزی وایي ولسمشر کرزی به د روانې اګست میاشت په وروستیو کې له پاکستان څخه درې ورځنۍ کتنه وکړي. دا به د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان د نوي حکومت له جوړېدو را په دیخوا اسلام آباد ته د افغانستان د جمهور رئیس لومړنی سفر وي. د پاکستان د صدر اعظم لوړ رتبه سلاکار سرتاج عزیز 13 جولای میاشت کابل ته سفر وکړ او ولسمشر کرزی ته له پاکستان څخه د کتنې رسمي بلنه ورکړه. پاینه حل کې د سولې علي شورا رويټرز خبري آشنا ستویلی چې اسلام آباد ته د اگست میاشت له 28 تر 28 پورې دا ولسمشر کرزی په دې سفر کې به د دوی یو پلاوی هم ملګری وي. ولسمشر کرزی په دې ورسیو کې په وار وار ویلي چې هغه مهال بل پاکستانی مشرانو سره خبرو ته کینی چې له تروریزم سره د مبارزې او د افغانستان د سولې په پروسه کې د دې هیواد رښتینی همکاري پاړه ډاډ ترلاسه کړي. د رویټرز خبری آژانس پوینا کتون کې په دې باور دي چې پاکستان کولی شي د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم او اصلي رول ولوبوي. بلخوا بیا د افغانستان حکومت د سیاسي اپوزیشن ډله ملي ائتلاف وای تر هغه چې نړیواله ټولنه پر پاکستان فشار رانوړي اسلام آباد ته د ولسمشر کرزي سفر او د افغانستان د سولې له پروسې سره د پاکستان د همکارۍ ژمنه به نتیجه ورنه کړي. د دې ائتلاف وایان فاضل سنچارکی ازادي راډیو ته ویل
دا ژمن انتل د پاکستان لخوا شوی خو عملی ګامونه نه دی پورته شوی. افغان حکومت کولای شي چې لخپلو امکاناتو ګټه واخلي. په ځانګړي ډول د نړیوالو حضور په افغانستان کې باید له دې لارې پر پاکستان فشار وارد کړي تر څو پاکستان عملی تضمین وکړي او عملی ګامونه په پورته کولو سره ثابت کړي چې د سولې په برخه کې د خبرو لپاره چمتو دي او همکاري کوي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په روانه اونۍ کې ویل غوره ګڼي چې د طالبانو لپاره دفتر د قطر پر ځای په ترکیه او یا هم سعودي عربستان کې پرانستل شي. د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو لپاره دفتر وروسته تر هغې وتړل شو چې افغان حکومت پر دغه دفتر د طالبانو د بیرغ او د اسلامي امارت له لوحې سره کلک مخالفت څرګند کړ. رویټرز خبری آژانس وی ولسمشر کرزی له 2002 میلادي کال راهیسې تر اوسه پورې 19 ځله له پاکستان کتنه کړې او د دې هیواد ژمنه هم ترلاسه کړې، خو تر اوسه پورې د افغانستان د سولې او ثبات په مسأله کې د اسلام آباد دښمنه په عمل کې نه دي تر سترګو شوې.
و مردل چې افغان ولسمشر حامد کرزی د رواني اگست میاشتې په وروستیو کې پاکستان ته سفر کوي، خو د افغانستان د حکومت د اپوزیسیون یوه لویه ډله وایي چې دغه سفر به سمه لاسته راوړنه ونه لري تر څو چې پر پاکستان فشار رانه وستل شي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په پروسه کې همکاري ونه کړي. لبل خو یو د افغانستان د سیاسي اپوزیسیون یو شمیر ډلې بیا د قطر پر ځای په ترکیه یا سعودي عربستان کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانستل د افغانستان په تاوان او د پاکستان په ګټه بولي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت چارواکو د یکشنبه په ورځ وویل چې دوی د قطر پر ځای په ترکیه او سعودي عربستان کې د طالبانو د دفتر د خلاصېدو ته لومړیتوب ورکوي. د سیاسي چارو کارپوهان هم له پاکستان سره د سعودي او ترکیې اړیکو ته په کتلو وایي چې که په دغو هیوادونو کې د طالبانو دفتر خلاص شي پاکستان به په دغو خبرو کې ډیر ښکیل شي. نور تفصیل د معصوم میوان پر راپور کې.
د افغان حکومت د سیاسي اپوزیسیون ځینې کړي وایي که د قطر پر ځای طالبانو ته په ترکیه یا سعودي عربستان کې دفتر خلاص شي نو پاکستان به پکې د پراخ لاسوهنې امکانات ولري. د حکومت د سیاسي اپوزیسیون یو ډله ملي ائتلاف وایي پاکستان اوس مهال د قطر په پرتله له سعودي عربستان او ترکیه سره ډېرې اړیکې لري او د افغانستان پر ضد به له دغو پراخو اړیکو څخه ناوړه ګټه واخلي. د دې ائتلاف ویان فضل قاسم چارکی د دوشنبه پر ځای ازادي راډیو ته وویل امریکا ځکه د طالبانو لپاره په قطر کې دفتر خلاص چی پاکستان پکش نفوذ و نه لري.
با توجه به روابط عنعنوی و پیچیده که پاکستان با
ترکیه او سعودی عربستان سره د پاکستان دودیزو او پیچلو اړیکو ته پکتو په دواړو هیوادونو کې د طالبانو د دفتر پرانستل کولای سي د پاکستان نفوذ تامین کړي او د سولې خبرې د پاکستان د نفوذ او تاثیر تر سیوري لاندې مختولاړي سي. له همدې امله د قطر دفتر هم شاید امریکا په غشتنه مترسه وي چې د ریوي اندازې د پاکستان له نفوذ څخه لري د سولې خبرې تر سره سي.
سنچار کې د هموای چې افغان حکومت غواړي سیمې ته مخ واړوي او د امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره پر لویدیځ او په تیره بیا پر امریکا فشار راولي. د ایران سره د افغان حکومت د ستراتیژیکو همکاریو تړون ته هم اشاره وکړه چې په وینا پر امریکا د فشار لپاره کیږي. د ملي ائتلاف مسؤلین له افغان حکومت غواړي چې طالبانو ته په افغانستان کې دننه د خبرو د دفتر خلاص کړي او د هغوی امنیت ټینګ کړي. د هغه څه دي چې افغان ولسمشر حمید کرزي ورته څو واره اشاره کړې او ویلي دي چې که طالبان سوله غواړي نو په افغانستان کې د نن د خبرو تکشینی. افغان دولت هم ویلي که په بهرنیو هیوادونو کې د طالبان لپاره دفتر پرانستل کیږي نو تر لومړنیو خبرو وروسته به د هغوی دفتر افغانستان ته انتقال سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیان جنان موسزه د یکشنبه پورز ویلي چې د قطر پر ځای په ترکیه او یا سعودي عربستان د طالبان لپاره د دفتر خلاصول د دوی په نظر غوره دي. د سیاسي چارو پوهان هم وایي چې پاکستان د افغانستان پر روانه جګړه کې ښکیل هیواد دی او د جګړې په تودولو او سړول کې مهم رول لري. د سیاسي چارو څېړونکو او د کابل پوهنتون استاد ودیر صافی:
پاکستان په هر صورت کې طالبانو په کیس کې د افغانستان سره کده جګړه توندي کای کمایي او که خبرو دزي کنهزي دا پکې تاثیر لري. اوس هم چار ټول د بلګي پاکستان خپل کې داخله ده.
وسلوال طالبانو د روان میلادي کال د جن په میاشت کې په قطر کې د سولې د خبرو لپاره خپل دفتر خلاص کړ او پر دغه دفتر د اسلامي امارت د لوحې لګول او د طالبانو د سپین بیرغ پورته کول د افغان حکومت تون خبرګون له ځان سره درلود. د افغان حکومت د اعتراض په خبرګون کې امریکایي او قطري چارواکو طالبان اړ کړل چې خپل بیرغ او لوحه لري کې خو له دې سره طالبانو هم په قطر کې خپل دفتر وتړي. که څه هم تر اوسه پورې طالبانو د خپل دفتر د بیرته پرانستلو په اړه څه نه دي ویلي، خو اساسي پوښتنه دا ده چې ولې افغان حکومت د طالبانو د دفتر لپاره د قطر پر ځای ترکیه او یا سعودي عربستان شګنی. حال دا چې کتونکي پر دغه هیوادونو د پاکستان نفوذ ته په پام سره د سولې په بهیر کې د پاکستان د مداخله امکانات زیات بولي.
یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به د رواني اګوست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پاکستان ته سفر وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو هیئت به هم له ولسمشر کرزی سره په دې سفر کې ملګری وي. د بدخشان ولایت چارواکي وایي سلګونه کسان د کولرا په ناروغۍ اخته شوي دي. راپور نوای چې په درایم ولسوالۍ کې 1400 کسان چې زیاتره ماشومان او ښځې دي له خولې او لمنې شوي دي. د خوست ولایت چارواکي وایي د ګلۍ ورخت او سیلابونو په تازه څپه کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. د پکتیکا چارواکي هم د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې د سخت ورختونو او سیلابونو خبره کوي او وایي چې په ترو او ورممې ولسوالیو کې راغلو سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. د امریکا متحده ایالات وایي د اسرائیل د پریکړې په اړه چې په فلسطیني سیمو کې د نورو میشځایونو جوړېدو ته اجازه ورکوي جدي اندېښنه لري. داسې ښکاري چې مصري چارواکو د قاهرې په دوو سیمو کې د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو د اعتراضي غونډو د خورولو پلان ځنډولی دی. د عراق د پایتخت بغداد شمال ته پرون یو ځانوژونکي برید لږ تر لږه 14 کسان ووژل او 40 نور یې ژوبل کړل. د نایجیریا حکومتي چارواکي وایي مشکوکو اسلامي سخت دریزو د هیواد په شمال ختیځ دی یوې ناارامه سیمې په یوه جومات کې 40 عبادت کوونکي په ډزو وژلې دي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. عصمت څاروان د څو لویدیځو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
څو لویدیځو ورځپاڼو په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت تبصرې کړې. فارن پالیسی په دې اړه خپل تبصره په هلمند کې د زړوري پولیسي اسلام بیبي چې تیره میاشت په لشکرګاه کې ووژل شو له کیسې پیل کړې. د هغې فعالیتونه او د کورنۍ مخالفتونه یاد کړي او هغې د افغان ښځو د ژوند د ستونزو یوه بیلګه بللې ده. ورځپاڼه وایي د طالبانو د حکومت د پرزیدو 12 کاله پوره کیږي، خو په ورځني ژوند کې د افغان میرمنو ستونزې او ورته پیش خطرونه شي چې په دغه هیواد کې د ښځو او نارینه وو د حقونو ترمنځ د مساوات لور ته څومره اوږد مزل پاتې دی. فارن پالیسی وایي ځینې لویدیځ کتونکي استدلال کوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره هلې ځلې ګټه نه لري. کوم اقدامات چې هم په تیرو کلونو کې شوي زیاته نتیجه یې نه ده لرلې، او یاده چې ممکن د ښځو حقونه د لویدیځ له لوري پر افغاني ټولنې تپل کیږي خو هلته یې څوک نه اوري، او یاده چې افغانان دې ډول نظرونو ته لا تیار نه دي. دیلی تلگراف رسپانی بیا د افغانستان د ولسی جرګه د یوې غړي د پناه غوښتلو مسالې ته په اشاره د افغان ښځو پر ستونزو لیکنه چاپ کړې ده. رسپانه وای نورزی اتمر چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته ډیر کلونه په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره کار کاوه، اوس په خپل پلویدیس کې پناه غواړي. ورسپانه دا د دې نښه بولي چې د افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره به د ښځو لپاره شوي پرمختګونه ضایع شي. څلوېش کلنی نورزی اتمر وویل د افغان ښځو وضعیت اوس خرابت دی، هر ورځ وژل کیږي، پزی غوژونه یې پرې کیږي. دا مشکلات یوازې د کلیوالو ښځو نه دي، بلکې د دې په شان ښاري ښځې هم له دې ډول خطرونو سره مخامخ دي. دلی تلیګراف لیکي په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګونه د ناتو او ائتلافي ځواکونو د یوې لویې بریا په توګه تل ستایل کېدل. خود میرمن اتمر قضیه یو لګنو نمونو څخه ده چې ورڅخه د سشکاري لکه چې پرمختګونه او اصلاحات بیرته په صفر ضرب کیږي. او واشنگتن پوست رسپانه د افغانستان در راتلونکي کال د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوي چې د نړیوالو ائتلافي ځواکونو چارواکي ډاډه دي چې د انتخاباتو په نتیجه کې به قدرت په سوله ییز ډول انتقال شي. دوی ویلي چې د راتلونکي کال په حمل کې به انتخابات وشي او حامد کرزی به واک نوي منتخب ولسمشر ته وسپاري. په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو مرستیال قمندان بریګ جنرال مایکل هاوارد وایي چې د انتخاباتو په مهال به 34,000 امریکایي پوځیان لا په افغانستان کې وي. له بلې خوا تر دې مودې پورې به د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمېر 340,000 ته زیات شوی وي.
ازادي راډیو اوري د سهار او بجې او یوش د حقیقي کډون کې دی لیداري فساد سره د مبارزې علي اداره وایي د دوی او لوی څرنوالي ترمن د جوړیدونکو ګډي کمیټې ابتدایي کارونه د بشپړېدو په حال کې دي. د دې ادارې چارواکي وایي د ګډي کمیټې په جوړولو سره به د لوړپوړو چارواکو د اداري فساد د دوسیو د څېړلو بهیر پیل شي. تفصیل د اسدالدین راپور کې.
له اداري فساد سره د مبارزې علي اداره وایي چې له لوی څرنوالي سره د ګډي کمیټې د جوړیدو کارونه زکه ورو پر مخ روان دي چې دا یو بصلاحیته کمیټه ده او دوی باید په اړه زیات غور وکړي. د دې ادارې مسلکي مرستیال محمد امین خورمجی وایي چې د دې کمیټې په جوړولو سره به د فساد په وړاندې روانه مبارزه لا چټک شي. خاغلی خورمجی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د کمیټې د جوړېدو کارونه مخ په بشپړې دودي او په نږدې وخت کې به عملاً کار پیل کړي.
زمونږ او لوی څارنوالۍ لخوا د دې کمیټې چوکاټ او ابتدایي کارونه د بشپړېدو په حال کې دي. مقدمې بشپړې شوې. انشاءالله چې په نږدې راتلونکي کې به کمیټه جوړه شي. د دې لپاره چې دا یو بصلاحیته کمیټه ده او د قضیو په اړه تصمیم نیسي، نو باید مسلکي کسان پکې وي. دا دی چې کار یې هم ورو پر مخ روان دی.
له دې وړاندې له فساد سره د مبارزې د عالي ادارې مشر عزیز الله لودین ازادي راډیو ته ویلي وو چې تر اوسه یې د لوړپوړو کسانو د اداري فساد 190 دوسیه لوی څارنوالۍ ته لیږلي. ښاغلی لودین ویلي وو چې په دغو کې د والیانو، ښاروالانو او یو شمېر وزیرانو دوسیه هم شامل دي چې لوی څارنوالۍ تر اوسه په اړه تحقیقات نه دي پیل کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه دوسیه به په مشخصه توګه په کوم لوړپوړو چارواکو پورې اړوندې وي. خو له فساد سره د مبارزې علي ادارې له دې وړاندې د مالیه، اوبو او برښنا وزیران او د هرات ښاروال په فساد تورن کړي، خو دغه تورونه د همدې کسانو لخوا رد شوي دي. له اداري فساد سره د مبارزې علي اداره هیله لري چې د دوی او لوی څارنوالۍ لخوا به د جوړېدونکي ګډ کمیټې لخوا دا او دې ته ورته دوسیه وڅېړل شي. خو له فساد سره د مبارزې د برخې ځینې کارپوهان وایي چې د دې ډول کمیټو جوړول نتیجه نه ورکوي. له فساد سره د مبارزې د افغاني شبکې مشر شفیق حمدان وایي د لوی څارنوالۍ په موجودیت کې دې ته اړتیا نشته چې د دوسیو د څېړلو لپاره د ګډه کمیټه جوړه شي.
اگر در حکومت افغانستان در سطوح رهبری یک اراده قوی
که د افغان حکومت پر رهبری کې له فساد سره د مبارزې او د مفسدو لوړپوړو چارواکو د محاکمه کولو لپاره پیاوړی اراده موجوده وي، د داسې کمیټو جوړولو ته اړتیا نشته. خو کله چې اراده نه وي، داسې هڅې نتیجه نه ورکوي. د حکومت لخوا دا او ځینې نورې کمیټې د دې لپاره جوړیږي چې ځینو کسانو ته دندې پیدا کړي.
موږ د دې کمیټې د جوړولو په اړه د لوی څارنوالۍ نظر هم وپوښته. خو د دې ادارې ویان وویل چې په دې اړه به په راتلونکي کې معلومات ورکړي. افغان حکومت له تیرو څه باندې لسو کلونو را په دې خوا له فساد سره د مبارزې هڅې پیل کړي، خو د کارپوهانو په باور دغو هڅو یې لازمه نتیجه نه ده ورکړې. کارپوهان وایي د افغانستان په ادارو کې د فساد د موجودیت اساسي لاملونه د مجازاتو نشتوالی او د عدلي او قضایي ارګانونو محافظه کارانه چلند دی.
او د همدې اتصالات مخابرات شبکې له لارې د 1913 شمیرې په ذریعه تاسو څوره لګل شوی پیغامونه اټکم. د افغانستان حکومت باید له هندستان او روسیې نه پوځي مرستهونه غواړي ځکه دوی د افغانستان تاریخي دښمنان دي. عبدالسمد له کابل څخه لیکي تر څو چې ټول افغانان په خپلو کې سره متحد نشي په دې هیواد کې به دایمي او تلپاتې سوله ټینګه نشي. او اوس هم یو سیمه ییزه موضوع د ایران پارلمان د هیواد ولسمشر حسن روحانی د پیشنهاد شوی کابینې په اړه بحثونه پیل کړي. تمه ده چې د نوې کابینې ته به د پارلمان غړي په روانه اونۍ کې د رد او یا تایید رایه ورکړي. رضوان مراد تفصیل اوروي.
د ایران ولسمشر وایي هڅه کړې ده چې پارلمان ته په پیشنهاد شوی کابینې کې هغه کسان ځای کړي چې د هیواد د ملي ګټو پروګرامونه په سمه توګه عملي کړي. راپورونه وایي د ایران پارلمان د ولسمشر حسن روحاني لخوا په پیشنهاد شوې کابینه بحثونه پیل کړي او تمه کیږي چې په همدې اونۍ کې به په اړه پریکړه وکړي. حسن روحاني ویلي لاروان اقتصادي بحران څخه د ایران ژغورل د هغه په کاري لومړیتوبونو کې ده. روحاني پارلمان ته په خپلو وینا کې ویل د ایران بهرنی سیاست باید زیات قوي وي او په هیڅ برخه کې غفلت ونشي.
دستگاه سیاست خارجی کشور باید چنان توانا، مدبر، هوشیار و سریع العمل باشد.
دیوای د ایران د بهرنی سیاست دستگاه باید داسی پیاوړی، مدبر، هوښیار او په چټکۍ سره عمل کوونکی وي چې د داخلي او بهرنیو تحولاتو پر وړاندې د هیواد له ملي ګټو او ملي امنیت څخه یو شیبه هم غافل نه وي. د ایران ولسمشر په لویدیځ تور پورې کړ چې د ایران د ولس لومړنۍ اړتیاوې له ځانه سره نیولې څو په دې توګه تهران اړ کړي چې له خپل اټومي پروګرام تیر شي. د حسن روحاني په پیشنهاد شوې کابینه کې حسین دهقان د دفاع، محمد جواد ظریف د بهرنیو چارو، عبدالرضا رحماني فضلي د کورنیو چارو، بیژن نامدار زنګانه د نفتو او علي ربيعي د کار د وزیرانو په توګه نومول شوی دي. د ایران جمهور رئیس ویلي دا ټول کسان پیژني او هغوی به په خپلو دندو کې بریالي وي. د ایران د پخوانی ولسمشر احمد نژاد د واکمنۍ پر مهال لویدیځ سره د اختلافاتو او د تهران د اټومي پروګرام له امله پر دې هیواد لګول شو بندیزونو د ایران ریال به ارزښت کړ او دا هیواد له اقتصادي بحران سره مخامخ کړ. د ایران ولسمشر حسن روحاني هیله څرګنده کړې چې د نوموړي پیشنهاد شوې کابینه به د ایران اقتصادي نظام په تدریجي ډول بیرته په پښو دروي.
د ژوند رنګونه
مهربانی ځانه وپېژن.
زما نوم روبینا منګل د خوست ولایت.
روبینا چیرته اوسه؟ اوسم خوست کې اوسه که کابل؟
نه، موږ په کابل کې اوسه. ګامدل تازه تولد شوی یم. د نجیب په وختونو کې صرف د طالبانو په دوره کې چې د یو لس کالو لپاره موږ په خوست کې اوسېدلی. بیا زه هیڅ هلته نه یم اوسېدلی، همدلته کابل کې زه اوسېدلی یم. خپل تحصیلات او تعلیم همدلته ترسره کړی دی. اوس فعلا هم همدلته ژوند.
څه دې لوستی دی؟ دا کوم پوهنځی دې لوست؟
زه د په دیارلسوه نه اتیوم کال کې د کابل پوهنتون د ټولنیز علومو د فاکولټي څخه فارغه شوی یم. د عمومي تاریخ څنګه مې لوستی ده.
اکثره وخت دا خبرې کی چې په پوهنتونونو کې دا کوم مضامین چې تدریسیږي او نوټونه او لیکچر نوټونه او دا مسائل ډیر زاړه دي. ته چې ولوستو واقعا داسې یو څه وپکي؟
دقیقا دا یې دا تر زیاته حده پر ځای ده. په پوهنتونونو کې داسې صحیح قدرونه وجود نه لري. البته په عمومي حکم هم نشم کولای. بعضې استادان موږ ډېر باظرفیته استادان لرو چې دوی په خارج کې ماسټرۍ لري، دکتوراوې لري. صرف نظر د همغه استادانو وایي چې په یو ګل باندې نه پسرلی کیږي. په مجموع کې د ظرفیت سطح په پوهنتونونو کې په واقعا لکه څنګه چې په نړیوالې سطحه څومره چته دا داسې نه ده. ډېر وروسته پاتې سیستم لري. اکثره نوټونه لیکچرونه ورکول کیږي لکه د یو داستان په شکل. استاد دا ظرفیت نه لري چې مثلا څنګه شارت کې او څنګه د موضوع شاګردانو ته جالبه بیان کی، څنګه دغه عمومي اړخونو باندې بحث وکي او څنګه دا موضوع راوړي په نننیو شرایطو کې د دې سره یې پرتله کی، مقایسه کی او صحیح صحیح مثالونه ورکړي، ژوندۍ ژوندۍ مثالونه.
کوم مسایل لوست
موږ په پوهنتون کې؟ خو موږ عمومي تاریخ لوستل دی. همیشه مو د ټولې نړۍ تاریخ موږ لوستل دی، د اروپای شرقي، د امریکا لاتین، د ټولو امریکایي هیوادونو په مجموع کې څه تاریخي پیښې او مهم بدلونونه چې په دغه تیرو کې په غربي نړۍ کې او یا په آسیا کې او په ټوله نړۍ کې رامنځته شوي وو، د دوی په اړه موږ معلومات لوستي دي. همدغسې ظهور د تمدنونو، کوم کوم مهم تمدنونه د تاریخ په جریان کې رامنځته شوي دي او بالاخره اوج ته رسیدلي دي، او د تمدنونو مشخصات او ځانګړنې، کومې ځانګړنې وي، دغه موارد موږ لوستلي دي.
څه شی ډېر درته جالب و چې اوس دې هم په یاد دي او ډېر د خوند ورنه اخیستی د محصلۍ په دوره کې؟
ولا ډېر چې راته جالب و او ډېر خوند مې ورنه اخیستی دی، هغه د هند تمدن موږ لوسته چې واقعا د موهنچدارو او هراپا تمدن په نوم دوه ډېر معتبر تمدنونه هملته و چې د هغو په اړه موږ کله چې درس لوسته واقعا ډېر جالب و چې تقریبا 4000 کاله مخکې د میلاد څخه هملته په هغه تمدنه دومره یو عالي سیستم یې درلوده چې د دوی په تعمیرونو کې د ګرم او سړو اوبو سیستم موجود و، چې حتی دغه سیستم فعلا د افغانستان شرایط که موږ مقایسه کوو اوس په عادي کورونو کې بدون د بعضې بلاکونو نه وجود نه لري.
دا د ژوند رنګونه په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسېده. زنوریا